امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واره
جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې نوې مشورتي بورډ د سولې د شورا سره موازی نه ده د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای چې اوس د بل هر وخت په نسبت د سولې امکانات زیات شوي دي او د آزادۍ د مجسمې 1400 کیلوګرام درون مشال په یو موزیم کې کې خودل شو
د آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونو نروسته پر پټونو کې یو موضوع دا ده چې امریکا ویل دي په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي
وی سپورت افورتس فور پیس
افغان پیلوټان وایي چې دوی غواړي چې د هیواد خدمت وکړي
دا محل میں موخه دا ده چې یو مقام تلکه جنرال خاټول یا لهغه هم پورته ورسیږم
او جمهور رئیس ټرمپ د کالیفورنیا د ایالت اغه سیمه ته ورغلی دی چې په ځنګل کې د اور د لګیدلو له کبله ځپل شوی دی خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو نوې مشورتي بورډ د سولې د عالی شورا سره موازی نه ده اشرف غنی دا خبره نن د یکشنبه په ورځ د لړم په 20مه په کابل کې د سولې د عالی شورا د رئیس او شمیر غړو سره د ملاقات پر مهال کړې جمهور رئیس غنی ویل چې د سولې د مشورتي بورډ په اړه له ځینو مشرانو سره د روانو مشورو هدف سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتووالی دی د جمهور ریاست په خبره شوی اعلامیه کې د ښاغلی غنی له قوله ویل شوی چې مشوره زمونږ په دین او فرهنګ کې مهم اصل دی او په هر ملي کار کې مشوره کوو اشرف غنی د خبره په داسې حال کې کړې ده چې څو ورځې د پخوانیو جهادي مشرانو د سیاسي ډلو د میرمنو او مدني ټولنو له استازو سره د سولې د مشورتي بورډ په اړه مذاکرات کړي دي تر اوسه د افغانستان د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د جمعیت اسلامي ګوند له د رهبری شورا له مشر صلاح الدین رباني او پخوانی جهادی مشر استاد عبدالرب رسول سیاف استاد محمد محقق او د ولایتي شوراګانو له استازو سره کتلي دي له بلې خوا امریکا غږ د انګریزي ژبې نړیوال سرویس د خبري سرچینو په حواله رپورټ ورکوي چې د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په دوحه کې پروستي ملاقات کې په افغانستان کې د سولې په اړوند خبرو کې پرمختګ شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای که سهم چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریالیتوب په لاره کې ډېر خنډونه موجود دي خو په موجوده وخت کې امکانات زیات شوي دي خلیلزاد دا خبره نن د یکشنبه په ورځ د امریکا په سفارت کې د مطبوعاتي کانفرنس په محل کړې ده نور تفصیل اشوق الله رحیم زوی نه واوري
زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې په برخه کې د هیڅ کومې ډلې دریځ نه ده بدل شوی خو زیاته کړه چې د سولې لپاره فرصت شته دی او ټولې ډلې سوله غواړي خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هلو ځلو کې نقش د یو مرسته کوونکي په شان دی ښاغلي خلیلزاد همدارنګ زیاته کړه هر څومره زر چې افغانان په خپل منځونو کې سره کینی او د سولې په حق له خبرې وکړي همدومره به د ټولو په خیر وي
آی هوپ دات د طالبان اند
زما هیله او د ټولو هیله دا ده چې د انتخاباتو نه وړاندې سوله وشي ځکه چې په انتخاباتو کې به تشدد نه وي او ډیر خلک به پکې ګډون وکړي شي خلیلزاد وویل چې په جګړې کې د دخیلو ډلو ترڅنګ د ټولو هغو کسانو او ډلو سره کتلې دي چې د افغانستان د سولې سره سروکار لري هغه هم درنګ وویل چې افغان حکومت به ډیر زر د سولې په حق له خبرو لپاره یو ډله اعلان کړي عاشق الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگتن
په عین وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری ویل دي هر ځل چې خلیلزاد په کابل کې دغه شورا له غړو سره مشورې کوي او دا والی به هم ورسره وګوري او مشوره به ورسره وکړي په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس ویل دي چې متحده ایالاتو پر ایران باندې ځکه اقتصادي بندیزونه ولګول چې خپل گاونډي هېوادونه بې ثباته کوي. د امریکا سفیر د خبرانند یکشنبه په ورځ هرات ته د سفر په وخت امریکا غږ د آشنا سرویس د آشنا تلویزیون د سرویس سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې ده. جان بیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا د رول او د خارجه وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ماموریت په باب د وی پوښتنې په ځواب کې وویل:
Well, we hope his mission will be very successful.
من باور دارم این مأموریت بسیار موفق خواهد بود، به خاطر که او به درخواست رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده به این مأموریت اعزام شده است. ما معتقد هستیم که فرصت تازه‌ای برای ختم جنگ داخلی در افغانستان پیدا شده است. تا طرف‌های درگیر از جنگ دست کشیده و با هم مذاکره کرده و با موافقه برسند.
د امریکا سفیر زیاته کړه چې متحده ایالاتو د افغانستان د خلکو سره د ښېګڼې په خاطر د ایران د چابهار بندر له اقتصادي بندیزونه مستثنا کړه. د لوګر ولایت د برک ولسوال او په دغه ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیر تېره شپه د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې وژل شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل نن د یکشنبې په ورځ د لړم په ویشتمه امریکا غږ ته وویل چې ولسوال عین الدین او د ملي امنیت مدیر عزیز الرحمن او امنیتي ساتونکی د پولي عالم نه خپل ولسوالۍ ته په لارو چې موټرې د شیر دروازې په سیمه کې د سړک د غاړې په مین کې وچاوده. د کابل د پوهنتون اداري مسؤلین وایي چې ځینې بهرنۍ کړۍ په دې هڅه کې دي چې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر د کابل په پوهنتون کې نامنی راولي او افغان محصلین په خپلو منځونو کې سره واچوي. له بلې خوا په روان هفته کې د کابل پوهنتون په لیلیه کې د محصلینو د دوو ډلو ترمنځ له نښتو وروسته د پوهنتون لیلیه تر یو نامعلوم وخته پورې تړل شوې ده. د امریکا خبریال د پوهنتون د چارواکو له قوله رپورټ ورکوي چې دغه نښتو په اړوند 15 کسان نیول شوي او 14 تنه اوس هم په توقیف کې دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویل دي چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې 15 وسلوالو له جنګ نه لاس اخیستې او حکومت ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د خپل لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره د ملاقات په وخت د سولې لپاره د یو ملي مشورتي بورډ جوړولو په شمول په ملي مسایلو باندې غږېدلی دی. دوستم په تورکیه کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ وروسته کله چې کابل ته راستون شو نو څو ځلې دا ګیله کړې وه چې د ملي مسایلو په اړه ورسره مشوره نه کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پوسټ په کمانډوي عملیاتو کې اوس ښځې عسکرې هم برخه اخلي. د غا خان فاونډیشن یا بنیاد نن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې موجود په کابل کې خپل سیاسي دفتر رسمن پرانست. او د هند په سرحدي ښار امرتسر کې نن د یکشنبه په ورځ د دوو موټر سایکل سپرو لخوا پر خلکو باندې د لاسي بم دا چولو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي او شل کسان زخمیان شوي دي. د امرتسر د پولیسو قمندان وویل چې موټر سایکل سپرو د یوې مذهبي غونډې په دوران کې حمله کړې ده. له څه مودې نه د سیکانو یو وسلواله ډله له هند نه د جلا کېدو او د یو مستقل هېواد د جوړېدو په خاطر هڅه کوي. هند پاکستان تورن کړی دی چې دغه د سیکانو دغه ډلې ملاتړ کوي. دا د سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کابل د پوهنتون چارواکو ویلي دي چې د دې پوهنتون په مرکزي لیلیه کې د تیرې پنجشنبه په ورځ په شخړه کې یو شمیر سیاسي کړۍ لاس لري. دا رپورت لږ وروسته نشریږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان حکومت او طالبان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نیټه د سولې د تړون لپاره یو فرصت وګڼي. اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځني ختیځ او افغانستان کې د افغان حکومت او طالبان د استازو په ګډون د حکومتي چارواکو او د بیلابیلو افغان سیاسي ډلو د مشرانو او چارواکو سره د خپلو خبرو په پای کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې په احتیاط خوشبيني ښودلې ده. ښاغلي خلیلزاد چې یک شپه په مازیګر د امریکا په سفارت کې د افغان خبریالانو یوې ډلې سره خبرې کولې ویل چې دا ګڼي چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو په برخه کې پرسته شته، خو هغه په دې برخه کې شتو ګواښونه یادونه هم وکړه.
Well, I don't have anything to announce today.
زه د اعلان لپاره نن څه نه لرم، مګر خو زه په محتاط ډول خوشبینه یم او هیله من یم، خو موجودو پیچلتیاو ته په کتنې نه غواړم چې ګواښونه کم اهمیت وګڼم، او هم نه غواړم چې یو دروغجنه توقع ته خلک هیله من کړم. خو افغان حکومت منلی او د خپل پلاوي د پراخېدو کاري پیل کړی دی. طالبانو هم له وړاندې خپل استازي بدل کړي او ممکن نور بدلون هم پکې راشي.
Maybe there will be additional changes. I don't want to.
زلمی خلیزاد په افغانستان کې د جمهوریت صدر روان ټاکنو ځنډ په اړه د خبرو شو ریپورټونو په حق له یو خبريال د پښتنې په جواب کې ویل چې فکر کوي چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل د نورو مسلو پرتله ډیره مهمه مسله ده. خو هغه ویل چې دی او نړۍ او هم افغانان په دې پوهیږي چې د جمهوریت صدر ټاکنو ته نیټه اعلان شوې او د ټاکنو لپاره چاپیریال هم رامنځته شوی او خلک ټاکنو ته چمتووالی نیسي.
As far as the United States is concerned, we support efforts for peace.
تر کومه چې د امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري، موږ د سولې له هڅو ملاتړ کوو. لکه چې سفیر جان باس په خپل یوټیوب کې د ټاکنو په اړه ویلي، زه هیله لرم چې طالبان او نور افغانان به د ټاکنو نیټه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره د ضرب العجل په توګه کار واخلي، تر څو د ټاکنو وړاندې د سولې تړون ته سره موافقې ته ورسیږي. دا به زما هیله وي او د افغانانو هیله هم، ځکه کله چې موږ ژر سولې ته ورسیږو ښه به وي، ځکه زور زیاتي پیښې به پای ته ورسیږي، ټاکنو کې به ګډون پراخوي او د ټاکنو پایلې به هم په پراخه کچه د منلو وي. خو که دا کار وشي او کنه، د یوازې د حکومت په لاس کې خبره نه ده، او بل اړخ طالبان هم باید ورسره موافقه وکړي.
د افغانستان د سولې پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي ویل چې دغو خبرو په ترڅ کې چې د لارې کومه نقشه راووزي، د خبرو بحثونو په پایله کې به رامنځته کیږي. هغه ویل چې دا ورته مناسبه نه ښکاري چې د دې وړاندوینه وکړي چې د لارې دا نقشه به څه ډول وي. دا به د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو تړون په پایله کې رامنځته کیږي. زلمی خلیزاد د سولې د بهیر په ترڅ کې د ښکېلو خواوو سره د لیدو کتو او خبرو وروسته هغه انګېرنې چې ده او یا هم امریکا ته نسبت کیږي چې ګوندي په یو لوړ وړاندیزونو باندې خبرې کړي، ویل چې روانې خبرې لا دغه زیاته نه دي رسېدلې. خلیزاد ویل چې لومړی کار د پلاوو ټاکل دي او بیا د خبرو لپاره د بهیر پیلېدل او د دغه خبرو په پای کې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه به ترتیب شي. هغه ویل امریکا یوازې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره اسانتیاوې رامنځته کول غواړي. د افغانستان د سولې پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي دا هم ویل چې د اجرایي رئیس دوهم رسیل حاجي محمد محقق سره هم نن کتلي دي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ امریکا غږ نړیوال اړیکو سره په مرکه کې ګیله کړې وه چې ښاغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل سفر په مهال د ډیرو افغان سیاسي سره کتلی خو د سره نه دي کتلی. ښاغلی محقق دا کار د سولې په بهیر کې د هزارګانو سنډې کولو په معنا ګڼلی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سولې د چارو لپاره د امریکا د خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد د خبری کانفرنس غټ ټکی واوریدل. هغه هیله څرګنده کړې ده چې د اپریل تر میاشتې پورې به د طالبانو سره موافقه وشي. موږ همدغه مسله د پارلمان د غړي ګل پاچا مجیدی سره مطرح کړې ده.
خوشبینی امام ډیر زیاته ده. خبرو اترې چې د څو کالو کې روان دي سولې په برخه کې، دا ځلې یو تفاوت لیدل کېږي. د ټولو خواوو سره لیده کاته شوی دي او ټولو دي کې خپل هغه مثبت نظر ښودلی دی، خصوصا طالبانو او د افغانستان حکومت. تاسو به په جریان کې وایي چې د افغانستان حکومت جمهور رئیس هم په دې ورځو کې خپلې لیدنې کتنې لري مشرانو سره، د افغانستان په سطح سیاسي احزاب سره، او نن هم د سولې شورا سره لیدنه لرله. او جناب خلیلزاد صاحب هم د دې مشرانو سره لیده کاته وکړل او پاکستان سفر هم درلود، طالبانو سره هم هلته مفصل خبری کړی دي. نو دا خی چې یو نتیجه بل ساتمن ان شاء الله راشي، ولی هغه وخت به مونږ خوشبینی سل په سل وي چې د افغانستان په جګړه کې نورې خواوې دي. یو مثال په ډول اوس روسان او ایرانیان هم په دې جګړه کې خپل برخه لري او په دې جګړه کې ښکیل دي، او همدارنګه د پاکستان حکومت هم رسمي نظر تر اوسه پورې مونږ ته داسې واضح شوی نه ده. ګرچې طالبانو په دې کې د قطر په کانفرنس کې هم په دې کې خوشبینی وخیله، او نننی خبرې هم همدا ښیي چې دوی دا خوشبینی خیل دی چې شاید تر هغه پورې د اپریل میاشتې پورې مونږ د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د سولې اعلان وکړو یا سولې نتیجې ته ورسیږي بین الافغاني. نو مونږ به انتظار وباسو چې هغه ښکېلې ډلې چې په افغانستان کې غیر د افغانانو نه نور په د سیمې په سطحه دي، هغوی په دې کې څه نظر لري او یا څومره همکاري کولی شي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د زیدهلو نورو اړخونو چې تاسو وایي چې لا مطمئن ناسي یا غیر رسمي جواب نه دی معلوم، دوی جواب په کوم شرایطو معلوم دي شي؟
نو تاسو معلومه ده چې د افغانستان د جګړې کې د هیوادو خپل مخې لري او مصارف کړي دي، دلته دوی خامخوا د افغانستان په جګړې کې بو یا په سولې کې بو دوی هم خپل غوښتنې لري او خپل تقاضاوي بلري.
مجید صاحب محترم، نو ستاسو مقصد دا دی چې ډاکټر صاحب زرمی خلیزاد به د ملکونو سره د ټولو ملکونو سره هم سلام مشورې کوي او سفرونه وکړي؟
اوس لپاره تاسو معلومه ده چې روسیا او ایران هم په دې کې اخیل دي او پاکستان هم تر اوسه پورې رسمي داسې څه چراغ نه دی خیلی، ولی خبرې اترې شوې دي. خو بیا هم څه چې طالبان وایي هغه د پاکستان خبره ده، دې کې شک نشته. ولی یو شی ما بیا هم په تکرار درته وایم چې کیدای شي، ځکه په خپل واکې بعضې ډلې نه دي، کیدای شي دوی نظر هم واوري چې دوی ته وویلی شي چې په دې برخه کې زموږ نظر ونه منل شو، نو تاسو هم مه منوئ.
مجید صاحب، نو تاسو فکر کوئ چې د پاکستان غټه غوښتنه څه ده؟
پاکستان غوښتنې خو در څو کالو کې چې موږ ورنه اوریدلي رسمي او غیر رسمي ډول دوی څو مسلې لري. یو د ډیورن مسله ده، بل د اوبو مسله ده چې په افغانستان کې د اوبو په سرمایه ګذاری کې یا خصوصا د بندونو په جوړولو کې دوی خپل نظریات لري. همدارنګه د افغانستان روابط خصوصا د هندوستان سره او د نړۍ سره، او د دې تر څنګ هغه ډلې ټپلې چې د پاکستان تر حمایې لاندې تر اوسه پورې دي، هغوی لپاره خاص ځای غواړي. او حتی د افغانستان د نظام په جوړښت کې هم دوی کله کله خپل نظرونه ویلي دي چې همداسې روسان خپل نظریات لري، خصوصا د امریکا د اډو شتون مسله ده دلته، چین لپاره او ایران د خپل روابطو مسله هم د دلته د امریکایانو شتون په مسله کې نظر لري، او ایران هم د اوبو په مسله کې به خامخا خپلې غوښتنې لري. اوس طالبانو کې ایران هم خپل یو څه اثر رسوخ پیدا کړی دی.
مجید صاحب، د ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد کار خدا دی چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرو ته لاره برابر شي، نور خو نو بیا خپل د افغانانو کار دی. تاسو فکر کوئ چې همدومره کار دی سلور میشته کې نشي کېده؟
ما په نظر اوس هغه دوی وایي چې موږ یې واخلو، ولی داسې نه ده. مختلف محاذونه دي، هر محاذ د مختلف ملک لخوا تمویلیږي او تجهیز کیږي، نو طبیعي ده چې ورسته به داسې یو څه راشي چې دوی به په ټوټو ټوټو وویشل شي ما په نظر، او هر یو به یو د هغه ملک نه چې تمویلیږي دوی خوله به وي او د هغوی به خبرې وي. بله مسله د افغانستان عام ولس هم د دې نه ناراضه ده چې دغه سوله چې کیږي نو دوی د مشخصې ډلو سره دلته لیدای کیږي یا مشرانو سره، چې هغوی مشران همدغه جګړه په افغانستان خلکو باندې تمویل کړي ده، یوه برخه یې دوی دي. نو ولې د افغانستان د عام ولس یا خصوصا ښځو برخه هم دلته غږ راپورته کوي چې دی مونږ سره باید په دې برخه کې خبرې اترې وشي؟ په دې باندې به ډېر بحثو ته ضرورت، یو میکانیزم چې یو وخت میکانیزم وي هغه باندې باید سره سلا شي، چې په هغې کې خصوصا د ګاونډیانو او هو هغه هیوادونه چې ښکیل دي په جګړه کې هغو ټولو تشویشونه باید رفوي، او دا به ډېر ستونزمن کار وي ورته.
ډېره مننه ګلپاچا مجیدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کابل د پوهنتون چارواکي وایي چې د دې پوهنتون په مرکزی لالیه کې د تیرې پنځشنبې په ورځ په شخړه کې یو شمیر سیاسي کړۍ لاس لري او د خپل اهدافو لپاره د محصلینو د احساساتو نه کار اخلي. دوی وایي چې د پوهنتون هم د پوهنتون لالیه هم رخصت ده. رحیم ګل سروان رپورت را کړی دی.
بستره په اوګه پند په غاړه دا کډه کوونکی د کابل پوهنتون محصلین دي چې د دې پوهنتون په همدې مرکزی لیلیه کې اوسي. د تیرې پنځشنبې په ورځ د کابل پوهنتون په مرکزی لیلیه کې د دوو محصلینو ترمنځ د لفظي شخړې نه راپورته شوی جنجال خپل همدا محصلین اړ کړي چې لیلیه نه کډه وکړي. په دې لیلیه کې 1600 محصلین د شپې لخوا اوسي.
دا د اوس مونږ روان یو خپل کډه مبارک کړي دي د زنزو، او هغه خپل وخت چې مونږ لای هغه وخت مې اعلان وړو هغه مخ کې لاړو. د دې په وجه باندې څو ماسین د وجه دلته جنگونه رامنځته شو، او دا جنگو نتایج تاسو نه چې مونږ د زیات خزو.
د کابل پوهنتون چارواکي وایي دا جنجال اصلا د دوه محصلینو د لفظي شخړې نه راپورته شوی. شخړه هم په ډوډۍ وه، خو یو شمیر محصلین بیا وایي چې د اهل تسنن او اهل تشیع د محصلینو ترمنځ د مسجد په سر لانجه د دې شخړې لامل شوې ده.
جنگ نه قومي دی او نه سمتي دی او نه کوم ژبنیز، جنگ د ټولو تر قومونو چې اهل سنت او اهل تشیع، هغه جد اهل تشیع جلا او اهل سنت جلا تر منسوي.
د کابل پولیسو دیارلس محصلین په دې جنجال کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. دا دیارلس تنه محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو دي. د کابل پوهنتون چارواکي وایي چې د تیرې پنجشنبې د ورځې په لانجه کې یو شمېر کړی لاس لري.
دقیقا دلته لیدل کیږي چې ځینې کړی افراد او ډلې شته چې د عامو خلکو خبره دلته اوبه خړې کړي او ماهیان ونیسي. د خپلو سیاسي او نورو اهدافو لپاره د کابل پوهنتون د محصلینو چې د دې پوهنتون ویاړونه دي له احساساتو ناوړه ګټه پورته کړي.
د کابل پوهنتون کې نن په زیات شمېر پولیسو او د دې پوهنتون څخه نسبتا نظامي ښکارېده. د کابل پوهنتون کې له څو ورځو راهیسې امنیتي سرتیري لیدل کیږي. پولیس په دې قضیه کې پلټنې کوي. خپل یو شمېر محصلین نه دې وضعیت کړېږي. دا دوه محصلین له داسې محصلینو نه دي.
محصل باید الگوی یک جامعه باشه. محصل باید روزی که فارغ میشه باید استاد یک جامعه باشه و در برای یک جامعه خود خدمت کنه، نه اینکه بیاین در بین خود خوشنودا شروع کنه.
پانتونی و اکادمیک سنتر دا نو باید و اکادمیک زایده علمی زایده دی که باید داسی کارون مگونه کرو چی اغا خدای نخستم خپل هیواد لپاره همدارنګه د خپل د مسلین لپاره داسی کارون باید مگونه کرو چی دوغی پر روح و روان مده منپی اغیزه او کی
دا لمړی وارنه دی چی دا کابل پانتون دا محصولین ترمینز شخڑ رمینسته کی گی تردی پخواه هم دا کابل پانتون دا محصولین ترمینز دا شخړې رامنځته شوی وي. د کابل پوهنتون په لیلې کې دغه کډه کیدونکو محصلین وایي چې د دوی زده کړې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی دا هم وایي چې د کابل پوهنتون او نور پوهنتونونه باید اکاډمیک وي او له هر ډول سیاسي، قومي او مذهبي شخړو لري وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې په چانیزو عملیاتو کې یو شمېر ښځې عسکر هم ونډه لري. لیمین یزید د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ښځینه سرتیری هم په کمانډو عملیاتو کې برخه لري. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید له امریکا غک سره خبرو کې د ښځینه کمانډو سرتیرو په اړه دقیقه شمېره ورنکړه، خو وایي چې یو شمېر یې په 1440 قطې او یو شمېر نورې په قول اردوګانو کې د کمانډو په توګه په عملیاتونو کې برخه اخلي. ښاغلی جاوید وویل
در کل ما نیاز داریم به وقت تا بتوانیم
په ټوله کې موږ وخت ته اړتیا لرو چې وکولی شو په عمومي توګه دوی عملیاتو او نورو ټولو مسایلو کې داخل کړو.
اینا یک بخش دارن که امرای شرم کاری
خونو موری زیاده کرده چې دا محل وله 122 خزی د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې دنده لري. دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت په پام کې لري د ملي اردو په لیکو کې د ښځو شمېر تر 2000 میلادي کاله پورې 9500 تنو ته لوړ کړي. د افغانستان ملي اردو په اوس وخت کې هیڅ ښځینه جنرال نه لري. له دې وړاندې ملي اردو دوه جنرالان لرلې چې اوس مهال تقاعد شوي دي. ګلالۍ د ملي اردو یوه افسره ده، په خپل کار ویاړي او غواړي د جنرالۍ تر کچې ورسیږي. دا وایي تر دا مهال مې موخه دا ده چې یو مقام ته لکه جنرال خاټول یا له هغې هم پورته ورسیږم او په خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره کار وکړم. د دفاع وزارت ویاند وایي چې اوس د ښځو په منځ کې تر ټولو لوړه نظامي رتبه ډګروالي ده، خو وایي د وخت په تېرېدو او د ښځو د ظرفیت په لوړېدو سره به د ملي اردو په لیکو کې خزه هم د جنرالی رتبه لاسته راوړي. دا مهال د دفاع وزارت د جندر او بشري حقونو ریاست د خزه لخوا اداره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسۍ هم لاسلیک کړې تر څو له مخې خزه د باور په فضا کې ملي اردو ځواکونو ته راشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره په هغه راپورټ وغږېده چې وایي د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د خبریال او لیکوال جمال خاشقي د وژلو امر ورکړی دی. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د مرکزی استخباراتو هغه تخمین او ارزونه چې د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان د جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی دی له وخت نه ډیره مخکې بولي. ولسمشر ټرمپ د سی آی ای رئیس سره له خبرونو وروسته د یو خبریال په ځواب کې وویل
زمونږ د سی آی ای رئیس ډیر زبردست او پوه سړی دی. د یو خبریال وژل ډیر بد او خراب کار دی. خاشقجی ډیر د احترام وړ سړی وو. په کار د چې دا کار بالکل نوې شوای مونږ ته به بشپړ ریپورت پر راتلونکو دوه ورځو کې راورسیږي، خای په دوشنبه او یا سه شنبه.
ولسمشر د شنبه په ورځ د نومبر په ولسمه له خبریالانو سره هغه وخت خبرې کولې چې کالیفورنیا ته د اور د ځاني او مالی تلفاتو د کتلو لپاره تللی و. د سی آی ای د راپورټ په اړه واشنگټن پوسټ د جمعې په ورځ راپورټ د هغه راپورټ سره تضاد لري چې وایي د سعودي عربستان د حکومت لوی څارنوالي به ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې بریو ذمه بللی دی. خبریال وویل آیا د سی آی ای ارزونه دا ده چې محمد بن سلمان په دې کې لاس لري؟
تر اوسه پورې هغوی د هیڅ شي ارزونه نه ده کړې، ځکه ډیره له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا امکان لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبریال د بلې پوښتنې په ځواب کې چې د سه شنبې د ورځې راپورټ د څه په اړه دی، وویل موږ به داسې راپورټ ولرو چې د دې پیښې عمومي اغیزې څه دي او چا منځته راوستلې وه او چا دا کار وکړ.
مونږ د قتل په تړاو خبرې کوو، مونږ به د بل څه په اړه خبرې نه کوو، مونږ د وژلو په باب خبرې کوو چې دا کار چا وکړ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه نه وکړلې چې د بهرنیو چارو وزارت وویل دوی لا تر اوسه پورې دې نتیجې ته چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤول څوک دی نه دي رسیدلي. تر اوسه پورې د سی آی ای موندنې چې وایي د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي له مرګ سره تړاو لري تر نورو ډېرې واضح دي. دغه راپورټ وایي د سعودي عربستان 15 تنو استخباراتي مامورانو د سعودي د حکومت په الوتکه کې استانبول ته پرواز وکړ او خاشقجي د سعودي په کنسلګرۍ کې وواژه. خو د سعودي عربستان حکومت وایي چې محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه درلود.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت ته ولاړ چې هغه زیانونه وګوري چې د اور د لګیدو له امله اوختی دي. د آشنا تلویزیون رپورټ لرو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کالیفورنیا ایالت کې د اور لګیدنې په تړاو د فدرال حکومت د مرستې ژمنه وکړه.
هیچا فکر نه و کړی چې داسې هم پېښېدلی شي. فدرال حکومت ستاسو تر شا ولاړ دی، موږ ټول ستاسو سره ولاړ یو.
د کالیفورنیا اور ځپلو سیمو ته د ولسمشر ټرمپ سره په سفر کې د پارادایس کاروال جودي جونز او د کالیفورنیا والی جیری براون مل و. د چیکو په اورز پولیسي مکه د ولسمشر د اطفای د یو شمیر مامورینو سره هم ولیدل.
مونږ ټول په دې خبرو چې مونږ باید د اداره او ترمیم کړو، مونږ به د چاپیریال ساتنې د ډلو سره ګډ کار وکړو. زه فکر کوم چې ټول دا ناورین ولید او فکر نه کوم چې په دې کچه بیا وګورو. ډیر ژر به اقدام وکړو.
دا اور لګیدنه د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړی اور لګیدنه کودل شوې ده. چارواکو د شنبې په ورځ د 50 تنو نورو مړینه تایید کړه چې د تلفاتو شمیر 6 تنو ته لوړ شو.
څولن خبرونه جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې نوی مشورتي بورډ د سولې د عالي شورا سره موازی نه دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې اوس د بل هر وخت په مقایسه په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیست وایي چې متحده ایالاتو ځکه پر ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې ګاونډي هیوادونه نام نه کوي. د آغا خان فاونډیشن یا بنیاد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې اجرائیه رئیس عبدالله کې ګډون کړو په کابل کې خپل سیاسي دفتر رسمن پرانیسته. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سی آی ای رئیس میرمن جینا هسپل سره له ملاقات نه ورسته خبریالان ته ویل چې د هغه ریپورت په اړه وسره خبرې کړې دي چې فکر کیږي چې د سعودي چارواکو د سعودي عربستان د ناراضه ژورنالیست جمال خاشقجي په وجه کې راسن لاس لرو. د هند په لویدیځ صوبې تامل ناډو کې د یو سخت سمندري طوفان له کبله د وژل شوو کسانو شمېر نن درې شته ورسېده. دغه طوفان چې په سیمه کې ډېر زیات ځانونه اړولي دي، کورنۍ ونړول او په زرګونو خلک اړ شوي دي چې په خوندي سیمو کې پناه واخلي.
د دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.